برنامه پشتوی صحت را بشنوید. اما پیش از آن خلاصه خبرها.
سلام و وقت بخیر. افغانستان په وخت د شپې و بجو شه تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. فاصله والو سوری اغیانو د یک شمې پورز په دمشقر کې د سوری د دولتي راډیو تلویزیون له نیول وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوری صدر اعظم محمد الجلالي د یک شمې پورز ویل چې په سوری کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد الجلالي له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د اغیانو له مشر ابو محمد الجولاني سره په تماس کې چې د اوسنی انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبري وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریې د مخابرات وزیر هم ویلي چې د یغنه سره په تماس کې دی. محمد الجلالي زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدان ویلي چې نن سهار یغنه د دمشق په ښار کې د ولسمشري مړۍ ته داخل شوې او د الله اکبر شعارونه یې ورکول. د شاهدانو د جرمني خبري اژانس ویلي چې مونګولي دل چې وصله بال کسان مړۍ ته دننه کېدل او الله اکبر نری وهلې. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یک شبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسته. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په تلگرام کې خبر کړی ویل دي په سوریه کې مونږ تاریخي شیبي تجربه کوزه کې چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرځیدو شاهدان یو. هغه زیاته کړه چې دی بدلون دی و نوی سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سیرانو حقوق تضمین کړي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. نږدې هر انسان په ژوند کې یا د ژوند په اوږدو کې یو ځل له جلدی ناروغیو او یا هم جلدی ستونزې سره مخامخ کیږي. جلدی ناروغي ډېرې او د نښو نښانو او شدت له کبله ګڼ تفاوتونه سره لري. روغتیا پالان وایي هر وړه جلدی ناروغي باید جدي وګڼل شي او لاول سره یې د درملنې لپاره اقدام وشي. جلدی ناروغي ولې رامنځته کیږي او په افغانستان او سیمه کې د مهال کومې جلدی ناروغي عام دي؟ څنګه ځان له جلدی ناروغیو وساتو او که چیرته په جلدی ناروغیو اخته یو څنګه د ځان درملنه وکړو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیراندیش او د پوستکي د حساسیتونو او ایمونولوژي متخصص او د هند حساسیت او ایمونولوژي د اکاډمۍ غړی ډاکټر حلیم خان آریان. دواړو ډاکټر صاحبانو ته خراغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ او د جلدی ناروغیو په اړه زموږ له ډاکټر صاحبانو وپوښتئ. تاسو ته د سټډیو د تماس شمیره اعلانوم. یو شمیره ده چې تاسو کولای شئ زنګ ورته وهئ که چیرته د اړیکې وس نه لري. نو یوازې لاند زنګ یا مس کال وکړئ، موږ بیرته تاسو ته زنګ وهو. دا شمیره ده 00 420 112 15 41 01. د واتساپ شمیره هم درته وایم که چیرته انټرنیټ مو سم وي او د واتساپ پیاوړتیا مو ښه وي نو واتساپ ته اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 112 00 11. روس تاریخ ونی سي خو اوس ورزو بحث پیلو د جلدی ناروغي او متخصص ډاکټر سیب عبدالرحمن خیراندیش استډیو سره وصل شوې دی. ډاکټر سیب ستړي مشي ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله په دې لچه یو خه بحث مخکې ولرو. راځي پیل بلدین او کوچه په افغانستان کې د مهال څو دوله جلدی ناروغي عام دي او په همدې ناروغي به د خبرونه په ترڅ کې خبرې کوو. مهرباني.
سلام ورحمت الله. سلام تاسو ته ټولو اوریدونکو ته علام خوشاله رډیر مننه چې تاسو موږ دعوت راکو. جلدی ناروغي څنګه چې جلد وجود د انساني وجود ټولنه غټ عضو ده، غړی دی، نو چې څومره غټ ارګن دی نو دومره به امراض هم ته باندې ډیر زیات سی وایي. جلدی امراض په ټوله دنیا کې او په افغانستان کې تقریبا یو عمر دی. بعض امراض دي چې په افغانستان کې د حد نه لږ سوا کتل کیږي، مثلا سکیبیز یا خارشتک یا گرگ ورته څوک وایي، څوک سکیبیز وایي. دا نن سبا په افغانستان کې ډېر کامن دي، ځکه د مسافرینو د وجې نه او بعضې نور اقتصادي مشکلاتو د وجې نه. دې نه علاوه په افغانستان کې بکتریل انفیکشن یا هغه انتانی ناروغۍ د جلدي چې کوم په د بکتریا د وجې نه، یا د فنګس یو بل میکروب دی د هغه د وجې نه، یا وایرس د وجې نه رامنځته کیږي، هغه هم ډېر زیات کتل کیږي. دینا علاوه ځوانکه او نور عام امراض دي چې هغه په ټوله دنیا کې د هر چا ته امکان شته چې وشي. خو کم امراض چې ما نومونه واغوښتل، سکیبیز شو یا بکتریل انفیکشن شو یا فنګل انفیکشن شو، انتاني ناروغۍ شوې، بعضې جنیټیکي ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې خلکو کې ډېر زیات کتل کیږي. سالدانه تاسو وګورئ ټول نه زیات په افغانستان کې وو، نو دغه امراض دي چې په افغانستان کې زیات تر په خلکو کې کتل کیږي.
خا ډاکټر صاحب ډیره مننه. دغه کوم ناروغي مو چې یاد کړی دا هغه ناروغي دي چې په افغانستان او سیمه کې عام دي. دغه جلدی ناروغي ډاکټر صاحب په سر کې راځي، دا هم وایي اوریدونکو ته بیا ورسره اوریدونکو هم زنګونه وهي او لمک سره به د جلدی حساسیتونو متخصص هم یو ځای کیږي. دا څنګه رامنځته کیږي ډاکټر صاحب؟ نور ناروغي چې دي اکثره لو وایروسونو نه یا هم له میکروبونو نه رامنځته کیږي، دغه جلدی ناروغي ارسی دي او کنه دا هم له محیط اخیستل کیږي او که اخیستل کیږي څنګه؟
جلدی ناروغي کوي ارسی هم کیدی شي، صحیح حساسیت د وجه نه هم پیدا کیدی شي. جلدی ناروغي د هورمونونو د وجه نه هم پیدا کیدی شي، د میکروبونو د وجه نه هم کی. پیراسایټس ورته وي، پیراسیټی ناروغي چې سکیبیز ما یاد کړل، یو نه بل نه زیات تر تماس نه د انتقال نه د بعضو اشیاء د استعمالولونه رامنځته کیږي. نو هر یو ځانته ځانګړې خواص لري او علتونه لري. تاسو وګورئ که موږ د ویښتو امراض وګورو، هغه زیاتره جنیټیکي دي. بعضې نور دي چې د موادو د غذا د کمبودوالي نه نیوټریشنل ډیفیشنسیز ورته وایي. نیوټریشنل ډیفیشنسیز هغه امراض دي چې کم د یا ویټامین اے یا ویټامین بی یا کیلشیم د کمی د وجې نه هغه امراض پوستکی کې ځان راه کار کوي. نو د هر یو مرض د پاره ځان له علت وي او ځان له تداوی وي، هر څه کې دي شي. فنګس که تاسو وګورئ په افغانستان کې په لرې سیمو کې پراته خلک چې کم دي، هغو ته د فنګس ناروغۍ چې ګډي څاروي دا شیزونه ډېر زیات ساتي، مال په استعمال مال ساتي، د هغه د وجه نه د ګډو څارو د فنګل انفیکشن راتلو مصاب کېدلو امکان شته. نو هر یو امراض مختلف امراض کیدی شي چې انسان ته انتقال شي یا انسان کې پیدا شي، که غیر سیوی که جنیټیکی وي که غیر جنیټیکی وي.
بله، کور ودان یعنی جلدی ناروغي چې دي هم ارسی دي، هم له محیط اخیستل کیږي او هم له خوراکي موادو سره تړاو لري. که چیرته د انسان د وجود ویتامینونه کافی نه وي او هغه ویتامینونه چې اړین دي هغه ورونه رسیږي، ممکن پوستکی نخې نخانی وکړي چې د جلدی ناروغي په ډاله کې برازي. کور ودان ډاکټر صاحب اوریدون کې به هم اورستاړي کني سي. دغه جلدی ناروغي چې په افغانستان کې عام دي، نن سبا د پوستکی د خارښت یادونه هم کېږي، ویل کېږي چې په افغانستان، پاکستان، حتی تر ترکیه پورې و یو ډول ناروغي خپره شوی چې د پوستکی خارښت ورته وایي. په دغه اړه باندې څومره معلومات ستا؟ آیا رښتیا هم په ناروغانو کې چې تاسو ته درځي یا هم کسان چې تاسو ته مراجعه کوي څه تفاوت لیدل کیږي؟ رښتیا هم دغه کوم نوې ناروغي رامنځته شوې ده د پوستکی د خارښت؟
دقیقا دا یو سکیبیز په نوم باندې ده، یا سو پورته خارښتک وي، سو پورته ګرد وي. مریض ځان ډیر زیات ګرځي، خصوصا د شپې له طرف نه د یو د انتقال دوه امکان ډیر زیات وي. دا نوې ناروغي نه ده، دا ډیره زړه ناروغي ده، پیراسیتی یا په اسلام میکروبی ناروغي ده. خو دې ته موږ نوې ناروغۍ نشو ویلو، خو افغانستان کې لږ زیات شوی، عام شوی، ځکه چې مهاجرین ډېر زیات د پاکستان نه راغلل. نو دا په داسې کراوډډ انوایرمنټ کې په ډېر جمو جوش ځیونو کې پاتې شول، د هغه د وجې نه، یا په زندانونو کې ډېر زیات چې کوم خلک دي دا غونه کیږي. بل د ایران نه پاتې خلک دلته او د دې ځینه هلته راغلل، هغه خلکو کې ترکیې نه. نو په دې اخرني دوه درې کالو کې مسافرین ډېر زیات شول او آی ډی پیز ډېر زیات شول. نو د دې د وجه نه امکان شته چې د دې د وجه نه زیات تر خلکو ته سکیبیز یا خارشتک ناروغۍ لګېدلې ده، ځکه چې په یو اتاق کې چې دوه کسان اوسېږي نو دا پکې لس کسان اوسېدل شوي دي، یا په یو حال کې کډیرش کسان اوسېدل کی نو هغه پکې سل کسان پاتې شوی دی پښ پوش په میاشتو میاشتو باندې پاتې دی نو د دې د وجه نه که یو کس په دې سکیبیز باندې یا خارشتک باندې مصابو دا په اخته او نور کسانو د دینه نور کسانو ته د سکیبیز دا یو میکروب د چې انتقال شوی دی دا د سیم میکروب د چې مختلف سودانی خپې لري دا ګرځي د انساني وجود باندې ګرځي نو دې د وجه نه خارښت هم کیږي نو چې د یو نه چې کله دا ګرځي د یو نه بل ته انتقالېږي ډېر په اسانه چې څومره نږدې وي څومره زیات تر تماس وي نو هم زیات د انتقالېدو امکان شته تداوي یې اسانه ده تداوي یې مشکل نه ده خو یو تکلیف دی چې ډېرو خلکو ته موږ ډېر زیات لکه زما دېرش څلوېښت فیصده مریضان زما کابل کې سکیبیز دي اخته دي به موږ د پوره فامیل بیا تداوي کوو د یو غړی نه کوو که یو غړی ته کوو نو بیا ورته وایو چې پوره فامیل دې دغه دوا استعمال کړي
او دغه خارښتک چې تاسو یاد ک یا هم هغه طبي اصطلاح چې تاسو کارول لريختیا هم په دې روسوي کې موږ ته هم ځین راپور نه را رسیدلی ل اوریدونکو را تاړي کني ولې له هلمند او کندهار او جنوبي ولایتونو نه او یا هم له نورو سیمو نه دوی له موږ نه غوښتنه کړې چې په جدي ناروغي باندې بحث ونیسي تر څو د دوی سر په خلاص شي راځي نو پامدی باندې لګځره تم شو ډاکټر سه ممکن اوریدونکو هم روسه پامدی باندې مشخصن پښتني وو کې چې ستاسو ډیر سلوخت فساد ناروغان چې د همدې ناروغي لرون کې دی له همدې میکروب اخیستې د نو د منا چې په افغانستان کې او سیمه کې په سرخوګي بدله شوې ده نه کې نخانی چې دی ډاکټر سه یوازې وجود خارښت کوي او کنه بدن باندې پوستکی باندې ځینې نه کې نخانی هم ښکاری
نخ نخانی زیات تر چې دا چې دا مریض په شپې دی طرف نه ډیر زیات شکایت کوي چې د پوستکي خارښت کوي یو بل په لاسونو خپو بندونو باندې زیات تر په لاسونو باندې په مخصوصه اعضا باندې ډیر زیات پیپیولز یا بعضې دانې جوړیږي په عام اصطلاح به وړې وړې دانې جوړیږي او د فامیل نور غړي به هم دا شکایت کوي چې نور ته هم شوی یا به دا شکایت کوي چې کوم هوټل ته تللی او یا کوم زندان نه راغلی دی یا یو ځای کې مسافر پاتې شوی د مسافرت نه بعد راغلی دی هغه ته دا خارښت شوی دی نو زیات تر په اول سټیج کې خارښت وي او په مخصوصه ځا باندې د مرای نه ښکته زیات تر خارښت وي د مرای نه بره نیوي په ماشومانو کې البته د مرای نه بره هم خارښت کتل کیږي په مخ باندې یا په سر باندې خو په لویو کې په ځوانانو کې د مرای نه ښکته وی خود بره خارښت نیوي نو دا یو ډایګنوستیک پوینټ دی چې د شپې طرف نه بخارښت وي نور عذاب په مبتلا د مرای نه ښکته بخارښت وي البته چې کوم کسان مقامت د وجود ښکته وي لکه د شپېتو او یو نه په بده وینو هغه مشرانو کې امکان شته چې د مرای نه بره هم په مخ باندې هم دغه سکیبیز چې کوم لیژنز دی دانی دی دا وکتل شي نو ډایګنوست کوم دا کده چې د شپې به خارښ وي مریض ته ډیر زیات او کسان د بیا فامیل امکان لري چې یو هم وي خو امکان لري چې ډیر کسان هم خپل کلا دغه دانی د نور میکروب پکې زیونی سي دي تبعي موږ پایو سکيبي چې دلته میکروب زیونی سي دغه غټې دانی جوړې شي کله کله دغه دانو نه منطقه ډیره زیاته خراب شي چې هغه کرافټ سکيبي ورته وي چې پوستکی باندې بالکل پټ جوړ شي ته به کچا چونه کړي دي یا سیمټ کړي دي خو هغه چې کله میاشتې په ووري یا کلونه په ووري هغه لیول ته ورسي چې تداوی ونی شي نو بیا کرافټ سکيبي ستوري چې دا تداوی به ډیره دوامدار ده هغه به خارښت کم شي دا هغه مریض به دومره خارښت نه شکایت نه کوي خو دا هغه بیا موږ لاسونه خپل وګورو بالکل د څه شوی ته به کچا په لستر کې دی خو هغه ډیر کم کتل کیږي په افغانستان کې هغه ما اوسه پورې یو دوه مریضان نه کتلی ذات من دي کتلی ټول نه کومن
او لنیک مرغه چې اوس د خلکو عامه په هوا یو څه زیات دی ک چیرته اوریدونکو تاسو هم خدای مکړه جلدی ناروغي لري یادغه د خارښتک یا سکي به سیادونه چې ډاکټر صاحب وکړه چې په دې روسوي کې عام سوې کې دغه لري نه خنيخاني تاسو یاد کورنۍ کوم غړینو مراجعه وکي جلدی ډاکټر صاحبانو ته او درملنه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه وروسته به وضاحت په ورکو اسانه دا د کورنۍ ټول غړي تداوي کیږي بیا نو په آینده کې یا په اوږد مهال کې درته کوم سرخوګای نه وي او ریډونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره خبري وکړي چې سوي ستړي مشي روغتي د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي
خدا پاک ایمان قبول کا محترم اسد مالو دې سلام سلام نه تا د ازادي رادیو ټول قدر منو د تعالی دې وکړي نو جوړ بیا
ډېر مننه از موږ اوریدون کې اتل صاحب ستړي مشي
خدا پاک دې ایمان قبول کا یو سلام باکر صاحبان ته مننه محترم نو دې سلام په پاتې دې مدې مداسې شای تم او تا کله دالم خوشاله کړ چې دا جلدی مریضان د ډېر وخت تقریبا اتکاله کېږي محترم نو دې سلام دمدانی بچان په دجلدی مرګي اخته دي نو دروسه پوری ماته ډاکټر یو تداوی نه درا شو دي نو زه خپل پوښتنې تراته محترم لودین صاحب
مهرباني
قربان سمز ماته ډاکټر صاحبان څخه خبره پوښتنه ده محترم اسد الله لودین صاحب زمان دمدانی بچان دی وای مشر نور ده د نو کال ده او بل می ماشوم زوی دی د وو کال دی نو دا هغه وخت راځي چې پیدا شوی دی درې ورځې شفي دی بعد درې ورځې دا جلدی مرګي ورسره ملګری سی ودا تا دروسه پوری په لګ اندازې چې وست هغه مشر نور ده د نو کال ده او خپل الک د وکال دی لودین صاحب د ماشومان پر پوسټو کې باندې یو رقم د وګو تناک را پوت کیږي یا د وینې تناک را پوت کیږي او بل د جیل د داسې دی لکه پلاستیک چې باندې واري یعنی چې موږ د ماشومان ضربه وکړي هغه لاس یې خوښ دی تناک باندې پوت کیږي لودین صاحب چې په دې سخت مشکل کې اخته دي نو زموږ د ډاکټر صاحبان ته پوښتنه ده چې مثال یو تداوی لاره ما ته راوښوې د بزیر خوشاله سم زه کتل ته په انمن کې ما دې تداوی باندې کړی د وسه پوت یو ډاکټر په دې نه ویتوانې دي چې ما ته د دې نتیجې راوښوې نو دا پښتنه د ډاکټر صاحبانو سره کوي ما ته پښتنه کوي نظر محترم
تاسو اتل سه منتظر سه ډاکټر صاحب خیر اندیش تاسو د اتل سه پښتنه واوریدل او د کیسه هم د دوه ماشومانو غواړی ورسره خبرې وکي یو څه وضاحت ترلاسه کړي چې بیا ورته جواب ورکړي او که تاسو ته پښتنه واضح سو
ما ته واضح شو ان شاء الله جواب ورکوم د شارټ کټ وکي
ډیر مننه اتل صاحب سلامات او صحیح ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو سره هم خبري وکړو بیا باید دې اوریدونکو پښتنې په نوبات سره جواب کو اتل صاحب ډیر مننه کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو وړي کني ولې ستړي مشه رښتیا د ژوند ستمنی پروګرام اوري
السلام
علیکم السلام ستړي مشه لاندې خبري وکي ځکه د واتس اپ اړیکه مو ته کمزوري ښکاری تاسو
ستړي مشه سبا بکنه غواړم ما مخکم تاسو له دغه
اورم غاګ موصل دی خبري وکي مهرباني تاسو غاګ لرو مهرباني وروره خبري وکي خبره ته ادامه ورکړئ لاند لک خبري مخبري شو نور مغاګ قاتسو مهرباني خا فکر کوم وو مهرباني اورو خبري وکي اورو تاسو
بلکې زما واز ده کده
ستاواز پرېګ مې ربانی خبري وکي
تا بکنه غواړم نو دین سم ما مخکې دا گزارش کړو دغه ډاکټر صاحب دغه دا ورشل دغه نمبر مې غوښته د واټس اپ کې دغه هغه مخکې تقریبا دایو مې شو او هغه جواب ما تر نه کړ هغه د نمبر تر نه کړ تاسو ډېر مهرباني کنه خو نه لرم خو بیا ضرورت پاته سره سلام علیکم
خاکور ودان د غوریدونکو لمغنا دی وی ډاکټر صاحب د واتس اپ شمیره غوښته چې موږ به وزل ډاکټر صاحب سره تماس ونیسو که چیرته اجازه درلوده حتمان به شمیره زموږ همکاران یاداشت کی ورس په ورس سبیل تاسو سره شریک کو کور ودان غوریدونکو چې اړیکې نیسي په جلدی ناروغي خبرې کوو موږ هڅه کوو چې د جلدی اساساتونو له متخصص ډاکټر صاحب اړین سره هم اړیکې ونیسو خو بعد مرغه چې اړین صاحب زموږ پښتنې زموږ اړیکې نه ځوابي فکر کوم چیرته به باندې ممکن وروسته خبرونه سره وصل شي خا ډاکټر صاحب راځي چې دغه د اتل سی پښتنو باندې لاند رانه واچو وروسته به نور اوریدونکو هم په نوبات سره راوخلو اتل سی ویل چې دوه ماشومان لري نه کلنه وکړنه ول اوله سره ورته هغه ناروغي چې تشریح کړه چې د ولتنا کې پر اخیزي دی وبو او یا هم دی ویني څه وایي اتل سی ته
جناب اتل سی د څه ده یو متل دی مثل دې کشر دې والله اعلم وې شنیدن کای بوت مانند دیدن فهم
او شعر دې دغه محمد دید او موسی شنیده او شنیده کای بوت مانند دیده د فکر کوم د پخوانی او شعرا او یو شعر دې د فارسی جبې نو مهرباني ډاکټر صاحب
نو دا شعر مزکه ویل تاسو ته چې کله چې مونږ سلفي صدا جواب ورنه کوم مریض د پښتنو چې کای هغه بیا خفشي نو امراض د سړي تاسو ته تناکو خبر ورکړه تلان کې په ډیر زیات اقسام لري او بیا چې تاسو د وینې خبر ورکړه چې وینې والا تناکي نو دا هغه ځان له نور امراض دي اوس چې کم مریض یا کم مرض یا کم جلدی ناروغي چې مونږ ګورو هغه مونږ باید یو تشخیص تور سره اولی معاینه کو هغه چې مونږ وګورو کتلو نه بعد باید مونږ هر مریض مرض ته تناکو ته لاس یوسو داغه نه بعد ډیسکوپی ورته وی چې د ماشين په ذریعہ باندې هغه مونږ جدي معاینه ته ډېر نږدې نه داغه نه بعد که بیا مونږ نشو ویلې تشخیص کیږي نو بیا بایوپسی کوو د بایوپسی نه بعد بیا مونږ نتیجې ته رسو چې د تناکي دا کیږي وز دا تل سیب دا بچو چکم تران که دی که دی شاقی ایرسی وی چه دوانا ما شما نو تاوی که دی شاقی ایرسی نیوی آغا میکروبی وی که دی شم دا چه دا چکم مون پس که بیز بنده باز که و دس که بیز یو خاص قصه بیزان دا غستی میکروبی شوی ها غوی نو زوز یوم نشم ویلی چه دی دا پارا زکم تداوی ویم زکا شما شارا چه زما تشخیص نوی زه هیس که دا خبر تداوی مختوره نشما نو دی دا پارا زغوارم چه که ولایت کې نه ده شوی د مرکز په سطحه انشاءالله لدین چې د تداوی کیږي خو چې مریض یو ځل مونږ وګورو معاینات وکړو د هغې نه بعد مونږ یو نتیجې ته رسېدی شو.
ښه کور ودان ډاکټر صاحب، فکر کوم په زړه پورې سپارښتنه ده. اتل صاحب که تاسو زموږ غږ یا مدیر ډاکټر صاحب خبرې اورېدلې وینو یو ځل هڅه وکړئ، چون ماشومان دي، واړه دي او د دوی راتلونکې ډېره مهمه ده. زه پوهېږم چې تاسو به ورته ډېر تشویش هم ولرئ، نو یو ځل مرکز کابل ته مراجعه وکړئ، وروسته به ډاکټر صاحبان درته نور وضاحت هم درکړي. یو ځل مراجعه وکړئ چې دغه تڼاکې معاینه سي، لوغونه سمپل واخیستل سي او بیا به وروسته هغه درملنه هم چې کیږي یو څه ډاډمنه وسي. کور ودان اوریدونکي هم هڅه کوي چې اړیکه ونیسي. خو ډاکټر صاحب، لږ ذره د خارښتا کې اکبس کې تمکیګ د دغو دانو تاسو یادونه وکړه چې په وجود باندې یو ډول دانې راخیزي چې لغاړې نه ښکته وي او بیا د انسان په مخصوصو اعضاو باندې راخیزي. دغه دانی له دغه نورو عامو دانو سره چې مثلا د سرخکان دانی دي یا هم د شری دانی دي یا هم په دې ورسره کې دغه د چکن پاکس یا مثلا د مونکی پاکس دانی دي یا تڼاکی دي، له دغه سره څه ډول تفاوتونه لري ډاکټر صاحب؟ او کنا تفاوت مثلا عامو کسانو ته ډیر درون تمامیږي، یوازې تاسو کولی شئ چې تفاوت معلوم کړئ د معایناتو لاري؟
لودین صاحب، تاسو د جواب نه وړاندې زه یو خبره پاتې شو، ځکه چې زه نه غواړم چې زما مریضان په تشویش کې شي. دا د بایوپسي خبره چې زه کله کوم چې زه یو ټوټه اخلم یا سیمپل اخلم، معاینه کوم، زموږ افغانان همیشه د فکر کوي چې بایوپسي یعنی خدای نه خاصه سرطان. هیڅ کله دا سرطان صرف سره نه شي کېدی. بایوپسي مونږ د ډیرو امراضو نه اخلو، خو د دې مطلب دا نه دی چې دا جلدي سرطان دی. په یو شي باندې د اتل صاحب ته ما دا ویل غوښتل چې دا سرطان ته د سوچ نه کوي، یا نور مریضانو ته چې مونږ کله د بایوپسي نوم واخلو یا د سیمپل نوم واخلو دا ویریږي، د یری خبره نشته. راځم ستاسو جواب ته. چې کوم زخمونه وي یا دانې وي د خارشتک، د دې فرق په سرخکانو کې او د سرخکانو نه یا منکی پاکس سبا راغلی یا چکن پاکس، چې چکن پاکس یو خاص نوم مونږ اخلو په دری اصطلاح او فارسی اصطلاح کې،
و چې چاک ده یو ډول د چرګولو چاک ده، یو ډول هم د شادي یا بيزو چاک ده په پښتو کې، که څه هم د نمونه ترجمه شوی دی خو ما د چاک په نوم باندې مشهور دی.
د سرخکان ذات د خپل ریش وی دا غزان ته یو قسم سرواله بدن پیدا کی چې ټول بدن یې سور شي، او هغه ته مکیولو پیپل ریش مونږ وایو چې دا سترګې مور سره سری کیږي. پس کې بس کې به سترګو باندې څه خاص څه هیڅ مشکل نه وي په سترګو کې. که چکن پاکس وګورو دا منځ کې یو ابلش شانتی وي، ابلې نه ګیر چاپیره بالکل سور دایره ته وشي وي. سور دایره بیا مونږ سره په سرخکانو کې نه وي، پچې چک کی وی، او بیا په سکیپس کې بیا موږ سره څه سری دانی نه، او بل ځان ته یو مخصوص ځای لري. که سکیپس موږ وګورو ما تاسو ته مخصوص هغه چې څنګه موږ وګورو صفه پته دی چې دا سکیپس دی. خو په سرحکانو کې بیا داسې نه، سرحکانو کې جنرالایز نه شي ټول ابلی میمونه موږ دغه شانته. نو واضح پته میاندو ته مشرانو ته د چا چې دغه تجربه ډیره وي هغه چې وګوري هغه ځکه چې لس دولس بچي وي هغه ته پته لګي چې دا سرخکان دی چې چک دی یا خارشتک دی. خو بیا هم چې ډاکټر وګوري نو ډاکټر تشخیص لږ دقیق تر وي د نورو نه، ځکه چې بعضې امراض نور هم وي چې هغه چک ته اړ وي خو چې چک نه وي، نو هغه بیا ډاکټر صاحب خپله تشخیص کولی شي.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. که څه هم دغه تفاوتونه تاسو ویل چې یو څه سره لری تفاوتونه کېدلی سي، اما مشران یا مثلا د کورنۍ مشر یا هغه کس چې مثلا لاس دولس اولادونه غټ کړي، په افغانستان کې ماشاءالله د اولادونو شمیر زیات وي، چې یو مور یا یو پلار چې لاس دولس ماشومان یا زیات ماشومان لوی کړي، نو هغوی ته نښې نښانې ښکاري. خو بیا هم ښه ده چې د هر شک په صورت کې مراجعه وکړي ډاکټر صاحبانو ته. نن سبا له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحبان شته په مرکز ولایتونه ولسوالیو کې، تاسو ته به دغه درملنه وکړي. اوریدونکو ته نوبات ورکوي، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. او اجي سپ ستړي مشي، مهرباني وکړئ جلدی ناروغي باندې خبرې کوو. تاسو حالت په سیمه کې ګورې څه ډول جلدی ناروغي شته نشته په شاجوي کې او په دیاړه کوم مشخص پختنه هم لري
خامخا جلدی ناروغي حتما شته خو دا تل ستنیان موږ د سخت زوري الله پاک دې صحت ورکړي له دې رئیس نه د ستنیان دي دا په دې مشکل اخته دي حتی تاسو ته واتس اپ لري هم دا یو درلې ورلې دا او دا مراد نو موږ ټول دې خواهش کوو چې نن د پاره خو ته لا یو ستاسو لري دې بلې لري یو تدایو په دې داسې د مشمان دې د زوريږي خراب سو موضوع ته مهم په خپل ولایت یو سوال کې دا غوښتي مرزي ست جلدی ناروغي دي دانی قربان دي وخيزي بیا او بقي مخه خو ډاکټرانو ته ورسي هغه یو مالي شوار کی او یو قسم مرزي دي د ته مو په دې استلاحي صحرايي نوم کې د بومي مرزي وایو یو ځای دا د خارشیا کاو کی ویګری یاړیر زیات سویر سوخت وکي بیا وبرا وباسي نو دا د کومه قسمه مرزي زخه ده دا کله د شباين د پیداسي کله پر ادمه باندې پیداسي نو دا مرزي دلته هم ډیر دي خو البته جلدی ډاکټر ته ورسو هغه هم یا یو مالي شي د تانی تازه ای ورکي وای دا د دې لپاره شدي او یو صاحب یو پیشنهاد لرم ستاسو د رادیو په حق له زه ستاسو تقریبا شل کلنې او دوم کيم مشته په دې سیاسي خبرونه کې د کټښنه اسمان باندې یا د ازادي په څپو کې دا د نور معلومی شمیرې د زموږ یو قسم مرګري د کاتل صاحب او محمد صاحب او د شرب کاکو یا د خلک په دې کې مشته نو بس نه راکړل کیږي څه وجه ده زموږ شمیرې خو ستاسو سره ساتیش نه خته دي نو مشته زنګ نه وهل کیږي مشته د دې شکر لویږي چې موږ کله کله د امارت په لوي وکړو مستاسو رادیو خو آزاد رادیو ده موږ د بیان ازادي غواړو موږ به حقایق وایو موږ د دې وطن او د دې خاورې خلک یو څه سترګو وینو یقین وکړو چې موږ هغه نه پټو نو موږ په دې خبرونه کې ځان نه وایل کیږي بعضې داسې خلک دي
توخی صاحب ډیر مننه شکایت مو ممکن پر ځای وی ممکن دا وی چې د اوریدونکو شمیر زیات وي تاسو به نوبات نه رسیږي زه صحت خبرونه
یو نفر را بي تنه سګور صاحب په ټول خبرونه کې یو نفر زنګ وي هغه هم مستمعلوم یې نو باندې نه خو هغه د طالبانو مخالف دی نو هغه یو نفر زنګ ورته وي اکثر وخت خبرونه قربه هم اسمت سروان سادی اکثر د وختو د سیاسي خبرونه مفتخایش
کو چې مرتضان کو دا تاسو شکایت به یو ځل بیا هم رسوم ته خصه پدې لچې وکولې صورتونکو کې تاسو نظر هم په سیاسي خبرونه کې ولر کور ودان ډېر مننه چې اړیکني سي لګ تر لګه صحت خبرونه کې چې اړیکني سي ډېر مننه او همیشه خې تفسیر کوي پښتنې کوي ښه یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره به خبري وکړو بیا به راسو د تو خصه ودې اوریدونکو پښتنې به یو ځل جواب کوستلې مشه روغتي د ژوند شتمنې پروګرام ته وغږی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شغل الودین صاحب اسامہ د هلمن ولایت کجکی ولسوالۍ سر ستر
کیا ها اسامہ کجکی نستړی مشه مېربانی وکي د جلدی ناروغي پاړه مشخصن پختنی
ډیر زحمت مننه کوم زما پښتنه د ډاکټر صاحب ته ده چې دلته په هلمن کې یعنی موږ یو داسې دانې دي چې موږ چنجکی وته وای دا د سغت د هنی چې پر بدن باندې وخه چې داسې یو وخت یو وخت اغه دې زړه دردم کې او وبم کې بهر سره یو سرپازاب میچ کاله توبوس د ریانی چې پاکه څنګه وکه خو نو دا سلمان زنه سي او څه سي کې دا یو ستړې دي خو سرپازاب یو رکاب چې ښکاری چې هغه دی ولګي هغه دی د میکروب زړه چې ښکاری هغه لازم کې تا ته وته کې د ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده چې دغه ویلاج څنګه کېږي او کای نه وخت پر مخ یا پر سر باندې یو ځین ته نه چې راخی چې دغه علاج څنګه کېدای او بل دا د نیته واخره کېږي په جيم کې یا نه دی به کته دوی کې او بل دا نه زاپت ته څومره په سي اړه لري نه زاپت پاکي د لږې ځکه چې څنګه یې
اسامه صاحب یو خدای غزوانه کړي چې تاسو یاد کړئ چې په مخ باندې راخیزي خصوصا دغه ل 415 کلونه تر شل 22 کلنۍ ته 25 کلنۍ پورې دغه غزوانه ځوانه کې دانی دي چې روسه ور ډاکټر صاحب ورته وضاحت پیور کی یو دغه بل ډول دانی چې تاسو یاد کړئ چې چنجکی مورته ویلې په عام اصطلاح کې هم غلطه هلمند خلک پولیسي جواب باندې دا د تر ډیره ځوانانو کې راخیزي ماشومانو کې لویانو کې او د وجود په کوم برخو کې تر ډیره مخ کې وي او کنه د وجود لغار نه ښکته د غصیمو کې
یار دا ډیره د مخو په سر کې نه دا بس په بدن په لاسو کې یعنی مقصد په ورنو کې یا په پښو کې یا پر لاسو یا دا څنګه یو نه دا د سر په خوا کې نه او دا د مشخص سم نه لري بس یار پس جوړو نه نه خبر دا ځوانانو چې یان کې خو مخفره په خپل کورنۍ کې راخته دي یا په شناختګان کې یې د دې مې او بل تاسو ډېر مننه کوم چې ازاجر ډېر به طرف په سمې د هر چا ته تلپون کې یې مات پستې دې وکړي چې د بل چا په تلپون کې سکان دا خپل تاسو ماته ځنګ وي یو ځل ما لمر نه لري چې ځنګ وتوي
و مننه کور ودان سلامت اوسې رادیو واوري اتمن با ډاکټر سی تاسو د پښتنه جواب کې ممکن دغه دانې چې تاسو یاد کړې چې په هلمند کې د چنجکی په نوم یادېږي ممکن هغه سکوپ یې خارښتک وي چې ډاکټر سی مخکې ورته اشاره وکړه چې اوس یو څه عامې سوي دي او د مسافراتو سره له کډوالیو سره له اقلیمي بدلون سره تړلې دي رادیو ته غوښتي اتمن د خپلې پښتنه جواب ترلاسه کړي کور ودان یو بل اوریدونکو مخلو ډاکټر سی بوبخه چې د اوریدونکو منتظر پاتې نشي ځکه مصرف کیږي بیا به تاسو نو بعد در کومې ربانی او کې ستړي مشه
بل سلام علیکم خاکسار يم لپکتیا
خاکسار صاحب پکتیا نستړي مشه مهرباني
مننه کوم ډاکټر صاحب محترم نه می دا پښتنه د ما یو وکلنه لورکی دا د یو طرف بارخوې دغه سی سپيري دا د مخ نه دا شي بنه رقم ته ډاکټر صاحب مشوره را تاسو دا د یو پښتنه او دومره پښتنه یو انسان نه پر لې ولایت نه بل ولایت ته غال ته بیا د مخ رنگ اوړي کواره اوړي نو دا څه تاثیرات څه کول پکار دي
خا خا دغه د لورکی دغه د مخ بونې موچدا یا هم دغه کوم ډول سپینواله چې پیدا کیږي دا تر کومه هدا پورې د اندښنی وړ وي پوسټ ما چوي او کنه واز سپینېږي او غړوي څه ډول واغه په واسلین یا مثلا نور د سه غړ مواد څه په وهي کریم ک کنه چې نه په استفاده کوي تر اوسه
کریم مریم تر اوسه مو چې شي په استفاده کړی نه دی په کټ دغه سي یو قسم سپیر غونټي نور جوړ وروغي دا یو طرف او چې متر وسه ډاکټر مکتب سنې تللی ډاکټر صاحب مشوره مغوخته لسی پاینده کې خدای نه خواسته کوم هغه پیک نه
ډیر مننه خاکسر صاحب سلامت اوسې رادیو او رتمن بخپل جواب تر لاسه کوي اوریدونکو یو شی باډی کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو ډاکټر صاحب دغه پوښتنه جواب کی بیا به بیرته تاسو ته نوبات درکو خا ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه پوښتنه اوریدلې دي د توخی صاحب له پوښتنو نه به پایل کو توخی صاحب د بونی پاړه باندې پوښتنه درلوده چې او رقم جلدی ناروغي د ممکن تاسو هم اوریدلې وي مخ می بونې شوی په خامې بونې سوی د یالاس می بونې شوی دی تر ډیر په ماشومانو کې د مخ په شاو خو کې پیدا کیږي مخ سپینی کی کرا کرا د غسپینواله دومره چې کلا کلا پوستکه یا چوي بونه وایس څه ډول ناروغي د څومره د اندېښنې وړ ده او فکر کوم بیا دغه خاکسار صاحب پښتنه هم لدی بونی سره تړاو لري ځکه لورکی باندې لورکی دغه د بونی ناروغي لري په یو طرف بارخو یا غومبوري باندې
ګوري کوم خبر چې دا وکړه د دوه کومه تاریخ چې نه ز اندازه لګوم دا د درې شیدونه کې دي شي یا خو فنګسي ناروغي هم کې دي شي یا حساسیت هم کې دي شي او بل دا چې یو استلادا په تب کې چې موږ ورته پټریسس البا وایو چې په مخ باندې د فخکاري چې بونه یا پوستکه هم کله کله بدلې خو سپینواله رنگ اخلي سپینواله رنگ پکې جوړيږي خو دا پیس یا بل مرض نه وي هغه زیاتره د نور د شواګانو د وړانګو نه او د نور څخه د باز نور شي ترونه نه امکان لري چې پیدا شي د دې لپاره عموما موږ یو ویسلین ورکاو او یو سټیرایډ شو ورته وختي نو موږ شل د بیټا میتاسون هغه چې کله ورکو لاس د لپاره یا خپې د لپاره هغه حساسیت بینو پشي او دا نه علاوه چې موږ په مریض وګورو وډلم پورته په هغه باندې ګورو چې تر فنګسي وي د فنګس دوا ورکو که حساسیت وي د حساسیت ورکو نو چې کتلې مې وسه صف ډایرکټ نشو ویل ځکه یو وی د پښتو د عامه اصطلاحګانی چې په یو خاص کلی کې یا وانډه کې وي یا په ولایت کې وي، یو هغه اصطلاحګانی دي چې هغه په بین المللي سطح باندې دي. نو زه چې هغه اصطلاح د بین المللي سطح باندې که زه واورم، زه پوهېږم چې دا څه کېدی شي. د نه علاوه هر منطقه ځان ته خپل اصطلاحات لري چې په هغې باندې دقیق مونږ څه نه شو وایي، خپل تشخیص نه شو کېښودلی. البته خپل پوستکی دې غوړ ساتي، مرتوب ساتي. د خارښ خبره چې وکړه، د خشکي خبره وکړه، هغه به انشاءالله لازم حل بشي.
کور ودان په دې هله چې دا وريدونکو پښتنې جواب سوي وي، رښتیا هم جلدی ناروغي، هر ناروغي خصوصا جلدی، دا ستدي چې باندې ډېری د مخکې ته ډاکټر سره اشاره وکړه چې دا یو ډېر لوی عظیم بحث دی. شاید ساتونه ساتونه خبرې ونیسي چې جلدی ناروغي واضح سي. نو دې لپاره چې دغه متفاوت دي، مغلق دي، پیچلي دي، خو به دا وي چې چیرته د اندېښنې وړ کچې ته رسیږي دغه جلدی ناروغي، یو ځل مراجعه وکړي ډاکټر صاحبانو ته ترڅو لنګدې نه وکتل شي او بیا د همغه ناروغي اړوند دارو درمل توصیه سي. کچیرته فائدہ نه کوي، بل ډاکټر صاحب ته ورسي کولای شي چې ولسوالۍ نه مرکز او کچیرته له مرکز نه امکان وي کابل ته راسي. کابل کې ماشاءالله په ټولو ولایتونو په کابل کې ماشاءالله ډاکټر صاحبان سته، وسایل هم نن سبا عصري وسایل شته، معاینات کیږي، بیا دغه د ډاډ وړ درملنه تر لاسه کوي. او اسامه اړیکې نیولې و، د یو ډول دانو پاره پښتنه درلود، فکر کوم امغه چې تاسو مخ کې یاد کړی چې خارښ تک دی، وای چنجکی ورته وای، ل مخه وغار نه کته د وجود په دغه برخه کې راخیزي، په ځوانانو کې وای ډیر دی، په وړو ماشومانو کې څوای. اسامه ورورته،
د اوسامه ورور خبره نه ما غوښتل چې یو پښتنه کوم چې آیا د دانې چې پیراخي دي د درد کوي یا چې کله ټچکی هیڅ کله تماس ور سره نیسو دا سړي کوي کنه کوي، کچر تسړي کوي دا بیکټریل انفیکشن ما ښکاري، او کچر تسړي کنه کوي یا درد نه کوي دا تاسو خبره چې چنجکی باندې خو زما سر خلاص نه شو چې عام استعمال د غلط کچکی کې به ورته وای. نور بیا دې مریض د لپاره په کار چې موږ د سیرم کولیسټرول ټرایګلیسرائیډ او جی پی ټی دالک معاینات وکړو، کله کله د مریض چې دا شي دونه په وجود کې خېږي، دا غنه هم دا بکټیریل انفیکشن یا انتانی ناروغي را پیدا کېدو امکان شته، یا چې د مریض شکر مرض وي، شکرې اوچت وي، نو یا مقاومت وجود اخته، نو هغه کې امکان شته چې دا پیدا شي. خو البته کم سوچ ما کړی دا بکټیریل انفیکشن کېدی شي، کچرته درد کوي یا سړک کوي، او د دې نه علاوه که چنج سکیبیز وي یا خارشک وي، نو خارشک خو بیا خپل ځان له ځانګړې تداوی ده چې هغه تداوی بیا مونږه اخره کې به انشاءالله د پروګرام د تداوی په باره کې او د مخنیوي په باره کې به بحث کوو.
او کور ودان حتما ډاکټر صاحب. خاکسار صاحب د پښتنې یو جز دا و چې وای کله چې ول ولایت نه بل ولایت ته سفر کوم، خاکسار صاحب خو هم مختاری کني ولې و فکر کوم دا سي دند لري چې ول ولایت بل ته سفر کوي، وای په مخ کې مې رنگ مې تغییر کوي، فکر کوم سترګې مې وای سري کیږي، په خوای مکتوبلی و دا سلام دل چې د ولایت هوا مثلا کې اوکاس لپکتیانه د فتن راځي کابل ته، یا مثلا ختیځ ته جننګرهار ته، په مخ کې تفاوتونه احساسي دا حساسیت دی جلدی او ک نور څه دی ډاکټر صاحب؟
دوه شیزونه داسې کېدی شي، یا خو چې کله د یو منطقې نه بل منطقې د انسان دي، د هغه نور وړانګې چې وي هغه لږ فرق کوي، های الټیچیوډ باندې وي یا سرد، یو منطقې ته لاړ شي چې هلته کې نور وړانګې ډېرې تیزې لګي، نو د هغه نه د نور سره حساسیت کوي چې هغه ته مونږ سولر فوټو ډرماتایټس وایو، یا د نور سره یا د رڼا سره حساسیت کوي. او بل دا چې یو محیط نه بل محیط ته ځي، امکان لري چې هلته کې یو داسې حساسیت ځا مواد په هغه محیط کې وي چې د هغې نه حساسیت رامنځته شي. تاسو د سترګو خبره وکړه، په سترګو باندې یا اوبه راځي یا پوزه فلو پیدا کوي یا بهیږي، نو هغه امکان لري چې حساسیت وي. او بل دا چې فوټو ډرماتایټس یا مخ سوروالی پیدا کوي چې نور پہ لګي، نو امکان لري چې د نور حساسیت هم وي، نور سره حساسیت کړي وي، نو هغه د پاره به مونږ صرف دومره کوو چې سن بلاک ورکو، مرزه دې ورته ورکو، د مرزه دې سره ان شاء الله دا غي مشکل به حل وي. که بیا موږ کې بیا انټي هسټامینز ته سویچ کیږو، بعد دا واګانې دي چې دا واګانو سره ان شاء الله دا غو مشکل حل شي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل موضوع کې هم زه غواړم لږ زړه تام چم د ځوانانو، دغه ځوانکۍ دانې مخ کې هم ورته اشاره وسو، فکر کوم دی اوریدونکو په خبرو کې و، دغه ځوانکۍ هم ډیره عامه دي، د سره یو شمیر ځوانان داسې سم چلن نه کوي، غش کوي، فکر کوي چې دا د لمنځوړو یوازینی لار د حال دا چې ځینې داسې دانی د خوسند غزونه کې چې غوته باید حوصله او زغم ولري ترڅو په خپل وچی سلمنځولاړ شي، او کچیرته هغه مخکل دی چې په خېکیږي یا غش کول کېږي، فکر کوم دا غونې پات کېږي. څو وايي ځوانانو ته ځکه دغه ځوانکۍ هم د ورونو او هم د خویندو فکر کوم د ځوانۍ د دورې یا هم د نوې ځوانۍ د دورې یو عمومي جلدی ستونزه ده.
ګورې ځوانکۍ عام طور باندې موږ ته د ځوانکۍ وایو، اما که د طب نظر نه وګورو دا ځوانکۍ نه دي. دغه ځوانکۍ ته موږ یک نه وایو چې دا د یو کلن ماشوم کې هم کېدی شي، نوزاد ماشوم کې هم د ځوانکۍ پیدا کېدی شي، حتی دیرش کلن سلویخ کلن کس که مونگا هم زوانه که کتیلی دیدن دا یو هارمون الامبا یو هارمون الاشو دا هارمون دا وجه ندا پیدا کیگی نو زوری نه چه دا زوانانو کیوی یو زکا چه مادر تویل کنن چه کلا ماشوم دنیا ترش یاگه که هم مون کتیلی چه دیتا مونگا نیونیتل اک نیویو یا دا ماشومان زوانه کی نو دا خو یو استلام ورکره دا صرف خو اک نی دا اصل که دیتا مونگا اک نی ویلی شو کلا چه زوانه کیشو کول کیگی خصوصا جنکای دا چې ټین ایج کی وی هغه ځوانه کې پیدا شي هغه دا شوکې دا ځوانه کو د شوکول دا ځان له رواني تکلیف ده ځکه چې ځوانه کی وی هغه څه فکر کوي چې دا زبو شو کوم هغه صبر ورته نشي کولای دا نه صبري دا صبر نه کول دا ځان یو رواني تکلیف ده مریض مونږ ډیر په افان ډیر خپل پویاو د تا کونسلینګ وي پورا نیم ساعت کې نو په دې باندې پویاو چې دانی د مشو کا وکړته د دانی اون شو کې ستاسو د بیا افانه د هو کچرته تا دانی و شو کولې د دې نه بعد دا غي خاپونه پاتې کیږي دا غي کند جوړې پاتې کیږي د کندو جوړو د پاره تداوی نه بعد بیا ورته مونږ لیزر کو بیا مختلف لارې د تداوی د پاره چې دا کندې پاتې نشي تاسو وګورئ چې ډېر خلک به ګرځي ځوانه کې په مخ باندې نه وي هغه به ښه وي خو د ځوانه کو کندو نه به پاتې وي د کندو وې د نیانه نو ځای غټه شو دا دوان دا ځوانه کو نه زیات تکلیف دا غته د کندو نه کیږي چې اوس کندو سره څه چلو کم نو دا ځوانه نو تاسو وایم چې کله هم تاسو په مخ ځوانه کې راځي اکنی راځي یو خو دې ته پریشان کیږي ما زه چې کله ستاسو د سټرس لیول د تشویش لیول زیاتیږي نو ستاسو هورمون کې لا تغیرات راځي چې لا تغیرات راځي نو ستاسو اکنی پیدا کېدو یا زیاتېدو امکان هم شته
کور ودان ډاکټر صاحب
یا دوه میاشتې یا شپږ میاشتې تداوی د مریضانو لپاره کو بالکل زموږ مریضان الحمدلله فل فیصد ښه شوي خو د تداوی دوران کې به همیشه یو میاشت بعد یا دوه میاشتې بعد چې ډاکټر راغواړي به راځي مشخص معاینات به د ځوانه کو لپاره کیږي
سلامت اوسه ډاکټر صاحب کور ودان په دې لړ چې د سپارښتنې موزوانان په نظر کې ونی سینې واز ځوانان بلکې نور کسان چې لدغو دانو سره چې مخ مخ کیږي عبادت او توسله وزغم لري او غدانی مخکل دي چې په خېسي هغه ونش کوي لنه کوم رغت چې د ایمونولوژي او حساسیتونو متخصص او د هند حساسیتونو او ایمونولوژي د اکیډمۍ غړی ډاکټر صاحب حلیم خان آریان هم د محل سټډیو سره وصل شو اریان صاحب ستړي مشي راځي لکه جلدی اساسیتونو باندې نه غېدلې او تر اوسه په جلدی ناروغي باندې تام شو او په افغانستان او سیمه کې د خارشتک پنوم باندې چې کومه جلدی ناروغي د نوې پیدا شوه په دې باندې هم غېدو حساسیتونه جلدی څومره مهم دي او جلدی اساسیتونه څومره د جلدی ناروغي لامل کېږي ډاکټر صاحب
سلامونه
ورنکلي
مهرباني ګرانو او محترم کارمندانو ته خدای وکړي چې روغ جوړ وسی دغه کوم خارښ چې پښتو کې ورته لغن وی او فارسی کې ورته دری ورته تټ وی نو دا خو اصل کې اساسیت نه ده دا یو پرازیتی ناروغي ده چې د سرکوپټیس کیبس په واسطه باندې منځ راځي او دا ساری ده تقریبا دا چې یو پاندمی جوړه کړی ده تقریبا د نړۍ یو برخه یوادونه کې دا خبره شوې ده لکه افغانستان ایران ترکیه او دغه د اروپای یوادونه یو برخه او پاکستان کې البته دا یو قسم ته پرازیتونه دي چې د سرکوپټیس کیبس په نوم یادېږي دا ساري دي کله چې یو شخص مونتنی یعنی دغه ناروغي ولري او یو سالم شخص سره په تماس کې شي نو تقریبا 15 الی 10 پرازیت هم کافی دي چې دغه سالم شخص هم په دغه ناروغي باندې اخته یا ککړ شي. نو کله چې یو سالم شخص د یو ناروغ سره په تماس کې شي، دغه ناروغي تقریبا تر شپږ هفتو پورې وخت نیسي چې دغه سالم هم ناروغ شي او کلینیکي نښې نښانې منځته راشي. چې کلینیکي نښې او نښانې خارښ ده، لړمې ده، چې اکثرا دغه د ګوتو منځ، د لاسو بندونه، پښې، د ملا دغه منځنۍ برخه، او په ماشومانو کې حتی سر هم نیولی شي. دغه پرازیتونه کله چې سالم شخص ته منتقل شي، نو د پنځو نه تر لسو ورځو په موده کې دا د پوستکي کې یو قسم ته کانالونه، خومتې جوړوي، چې دغه خومتو کې دا ژوند کوي او هګۍ اچوي، او بیا د شپږو هفتو په موده کې بالاخره ځوان پرازیتونه هغه کېږي، د هګۍ نه راوځي، او دغه وخت یې ډېر یو شدید خارښ ناروغ ته منځته راځي. او دا یو ساري ده، اکثرا په ګڼ شمېر ځایونو کې، په زندانونو کې، په مکاتبو کې، او کوم کورنۍ چې ډېر جاڼې دي دغه پکې هغه کېږي. او خصوصا هغه ناروغان چې د دغه پرازیتونو یا د مایتونو په مقابل کې د دوی ایمیونی سیستم اساسي، دوی کې زیات دغه پېښېږي. او کوم خلک چې ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم یې ضعیف وي، دغه ناروغي ورته ډېر زر هغه کېږي. او داسې ناروغان هم شته دی چې کلینیکي نښې نښانې پکې نه لیدل کېږي، اما دوی ظاهرا سالم دي، اما دغه پرازیت لري نور ته انتقالولی شي، چې ډېر هیڅ کې ډېر وي یا سالم ناقل ورته وي. یعنی ناروغ چې دا ظاهرا سالم ده، اما نور ته مرض انتقالولی شي. او بله برخه چې دا د پوستکي حساسیتونه دي، چې اکثرا دا هم د سکدیس په شان مشابه نښې نښانې لري، اما فرق دا ده چې سکدیس اکثرا د شپې د خونه دغه خارښ او لړنګ منځته راځي، اما کوم چې د پوستکي الرژي لري، دا تقریبا څلور ساعته دا ستونزه وي. او دغه حساسیتونه اکثرا د غذایي مواد سره، یعنی څوک چې فوډ الرژي لري، زیاتره د غذایي مواد سره ډېر زیات وي. او ځینې داسې چې موسمي، مثلا د پولن سره لري، پولن قسم ته دوړه ده چې د ونو بوټو ګلانو د پاسه ده، نو دغه اکثرا د پسرلي موسم کې، ځکه د ژمي موسم کې ونې بوټي ګلان نه وي، دا کله چې پسرلي کې شتون پیدا کوي په چاپېریال کې، دغه وخت کې دا خارښ ډېر زیات وي. او حتی ځینې خلک د دستمایز سره لري، دستمایز یو قسم ته شینی دي یا مایکروسکوپیک اچاره دي چې په دوړو خاورو کې شتون لري. د کور د انګړ په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو په تعداد دستمایز شتون لري. په یو د خوب تخت چې مستعملي دوه درې کاله جوړېدونه تېر شوي، نو تقریبا لس زرو په تعداد سره دغه دستمایز شتون لري. یو بالغ چې دوه کاله د جوړېدونه تېر شوي، نو تقریبا لس فیصده وزن دغه دستمایز جوړي.
دغه څه دی ډاکټر صاحب، دا کوم ډول مایکروسکوپي هغه دي موجودات دي که میکروبونه دي، څه دي؟
دا دستمایز دی، یا د دوړو خاورو حشرات.
کاکا حشرات دي دوړو خاورو کاکا.
دا دستمایز هم باید حشرات، او دغه سکبي څه دا هم باید نه، خو سکبي څه دا ساري دا یو نه بل ته انتقالي، او دستمایز چې دا صرف هغه خلک چې ایمیونی سیستم د دغه دستمایزونو په مقابل کې اساسي دغه د پوستکي خارښ حساسیت مال کړی دی. دا کله چې ناروغ موږ ته مراجعه کوي، نو موږ ورته د پریکلینیکل ټیسټ په نوم یو ټیسټ دی، اساسیت الرژي، دا ورته توصیه کوو چې اجرا کړي. د دغه ټیسټ نه وروسته معلومات کیږي چې دا د دستمایز سره الرژي لري که دا د سکبي سره لري.
او دغه حساسیت ډاکټر صاحب، دا پوستکي حساسیت یا د جلد حساسیت په څو ډولونو ځان څرګندوي؟ کاغه عمومي باندې مثلا وای اوریدونکو ته واضح کې، مثلا وجود خارښ کوي په وجود باندې، خصوصا د شاپ تخته باندې کوم ډول بخارونه راوځي، د سر په تندي باندې، یا مثلا د سر شاته څټ دغه څه باندې د ځینو کسانو بخارونه راخیزي، او ورته وای چې دا له خړو سره حساسیت دی یا هم له محیط سره حساسیت دی. څو عامه باندې کې ډاکټر صاحب په ګوته کې، خصوصا په افغانستان کې د حساسیتونو یا د جلد حساسیت کومې باندې عامه دي؟
دا خنیخانی د پوسټک دی اساسات او د سکبي تقریبا یو شان دي. د معمولی خارښ نه شروع کیږي، ورو ورو لړنې پیدا کیږي، ځینې ناروغان داسې چې پوسټک ته اگزیما یو قسم ته وچواله پیدا کیږي. تقریبا اوله کې چې شروع کیږي د ګوتو مان د لاسونو د ګوتو مان او دا د لاسونو بندونه نیسي، پښین نیسي، دا د ورو ورو د ملا منځنۍ برخه نیسي، حتی په ټټر باندې پیدا کیږي، ماشومانو کې په سر باندې هم پیدا کیږي. نو موږ د ناروغ نه یو تاریخچه اخلو. تاریخچه کې سکبي څرنګه چې ساري ده، نو ناروغ اکثرا دی چې په کور کې دوه نفرو نورو من دغه ستونزه لرله او اوس یې زه ونیولم. نو دا واضح دلالت په دې کوي چې دا سکبي څه ده، ساري ده. اما داسې ناروغانې چې هغوی وایي چې ما نه سفر کړی ده، نه ګڼه ګوڼه کې مې ژوند کړی، نه په کور کې دا ستونزه څوک لري، او زه د قانونو قانون ویسې دا مشکل لرم، نو هغه خامخا هغه بیا الرژي لري، حساسیت لري. نو هغه حساسیت به موږ تشخیصوو د هغه پریکل سکن ټیسټ په واسطه باندې، یا د پوستکي د حساسیت د تشخیص اغزن ټیسټ ورته وي، پریکلي اغزن معنا ورکوي. د دې په واسطه باندې موږ معلوموو چې دا ناروغ الرژي لري که نه، که لري مثلا د څه شي سره لري. دا بیا موږ طبقه بندي کوو، ګورو چې دا فود الرژي لري، د خوړو سره لري، دا د پولن سره لري. پولن یعنی دا غاده چې د ونو بوټو ګلانو وقفو د پاسه ده، دا د دوه خاورو د حشراتو سره لري چې هغه ته داس مایس وي، د مثلا نور داسې شیان دي په طبیعت کې لکه پریشل ده، د طرفونو کې کله چې د غنم ولاو رسیږي دغه وخت د پریشل ماشینونه د بوس او غنم هوا ته خپري چې هغه دوی ته تریشل دستې د اکر ناروغان دی سره لري. دا به موږ یو د تاریخ څخه د ناروغ
بله
د ناروغ مثلا شغل د کې ډیر مهم ده. یو نفر د مثلا ترکانډا ترکان دی ته د لرګي سره ستوند لري، موږ وته هغه څو ډول لرګي دی معمول چې ترکان دی غینه وسایل جوړي د هغه ته ستونه وته. یو نفر مثلا خیاط دا خیاط د لپاره یو څو ډول پکې دي، مثلا کاټن پکې دي، سټریچ دي، دا کې څونه وته کوم. هر نفر نظر په هغه جغرافیایي موقعیت کې هغه کوم ځای کې ژوند کوي، نظر په هغه د خوړو چې کوم کلتور لري، مثلا د افغانستان د خلکو د خوړو کلتور او د انډیانو پاکستانیانو دا سره توپیر لري. هغوی ډېر زیات سپایسي فوډ یعنی ډېر زیات مصالحهدار توندو تیز خوړونه استفاده کوي. زمونږ تاسو د افغانستان خلک زیاتره دا د غنمو ډوډۍ ډېر مصرفوي، وریجې ډېر مصرفوي. نو دا کله چې موږ ټیسټ سویټ انتخابوو، د هغوی دغه جغرافیایي موقعیت نظر په دې چې کوم بوټي کوم ونې په دغه جغرافیا کې شتون لري، کوم خواړه د خوري، د دوی شغل څه ده، د موږ دا تشخیصولی شو چې دا کوم ډول الرژي ده.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان سلامت اوسې. د خبرونه لګې شپې پاتې دي، بحث به ورور سره راټولول. بعد مرغ تاسو په اول سر کې فکر کوم بخت وي ونس کولې چې تاسو سره متماس نیولې وي، خو د اساسیتونه چې څومره لازم فکر کوم یو څه واضح ول، اما بحث ډیر اوږدی متاسفانه چې په یو خبرونه کې به راټولول او نتیجې تر رسول یو څه ممکن نه وي. لږ زره نورم په جلدی ناروغي تم کېږم. ډاکټر صاحب خیراندیش، دغه یو وريدونکو د زخ په اړه باندې پوښتنه کړې ده. ځینې کسان د ژوند په اوږدو کې له زخو سره هم مخامخ کیږي، یا یو رقم دانی دي چې ریخي لري او بیا وچی کی، ځینې داسې دي چې خپل لمانځي او ځینې داسې چې سرجری یا عملیات ته اړتیا لري. دغه زخې څه ډول جلدی ناروغي ده، او آیا لمانځه وړل یا هم عملیات سرجری خلاره ده او کنه خپل هم لمانځي؟ او په افغانستان کې یو بل ولسی روایت هم دی چې داله طبابت سره څومره اړیکه لري. ځینې زخې دی وای دا ممکن یو ښه شګون ولري د وای لمانځه ما وړه، ځکه دا فکر کوم په طب کې ډېر ریښې نه لري. څه وایي د زخو په اړه باندې ډاکټر صاحب خیراندیش؟ زخې
د تمنګ واټس وایو، دا وایرل وی د وایرس وی سنگل شنور میکروبی دی کم میکروبونه دی انتنی ناروغی دی. دغه شانتی وارت هم د مختلف اقسام دی، یو وی په فیس باندې وی چې ډیر معمولی وی واړو وی، د تمنګ وری کو پلان اس وایو، یو وی چې د پماشمانو کې زیات تر کتل کیږي سو کول مولسکم کنټیجوز ام وی، اغه هم وایرس وی او د زخه په شکل کې وی، او یو وی چې په مخصوصه اعضا باندې ډیر زیات غټ غټ پیدا کیږي، یا په خپو باندې، په تلو باندې، د لاسونو د خپو. دا ټول واټس دی، واټ زخی وی، وایرس وی. د دې ختمول په څو طریقو باندې وی، یو د لپاره کریم ورکول کیږي یا لوشن ورکول کیږي، ډېر تیز لوشن وي تیزاب په شکل کې وي، هغه ختمو. که په هغې سره نه کیږي بیا مونږ د لپاره یو ګند استعمالو، دې ته مونږ کرایو ګند وایو. کرایو کې سي په دې کې مونږ کرایوتراپي ورته وایو. نایټروجن لیکوډ هم پکې اچولي، هغه ډېر زیات یخ وي، په هغې باندې دا د یخوالي په زور باندې دا مونږ سوځو ختمو. دومره یخو هغه فرخه چې هغه وګرځي دومات شي ختم شي. دې نه علاوه سر چې خبره تاسو هم وکړه، کله چې وارد ډیر زیات غټ وي هغه په کرایو ګن هم نه کیږي، هغه بیا مونږ سرج لیکو، په سرج باندې ختمو. بعضې اوقات په مرۍ باندې په دې ځینو باندې زخی هم پیدا کیږي، بعضې اوقات بالکل د زخی په شکل باندې وي چې ډاکټر هغه تشخیصولی چې هغه زخی نه وي، هغه د زیات د چاغوالي د وجه نه یا د اوبیسټی د وجه نه هغه پیدا کیږي، هغه ته مونږ سکن ټیکس وایو. نو هغه زخی نه وي، که هغه وي یا نه وي څه مشکل نشته، خو د زخی چې کله وي دا زیاتیږي، دا په مخه زیاتیږي. تاسو ویل چې کله کله خپلم، کله کله دا په خپلم کیږي، که تداوی وکړي کوونه کې کله کله خپله خشي، ځکه وایرس د خپل ټایم پوره شي ختم. خو چې کله نه کیږي هغه دپاره بیا مختلف لارې چارې دي. ما تاسو ته ویل لوشنې وغیره، سرجریز، کرایوتراپي، لیزر باندې مونږ کله کله دا اوچتو. نو ختمول یې په کار دی. زه نه پوهېږم خلک ولې نه غواړي، خلک ولې وایي چې نه دی ختمیږي. واټس دی وایرس دی، وایرس دی میکروب دی. نو میکروب چې څومره د منځ لاړ شي ورک شي ښه ده.
بله، یعنی دغه ولسی روایتونه چې ځینې موجود دي چې دا زخه ممکن کلمنځ یو سی تاته مثلا یو ښه کارونه وسی، یا مثلا یو ښه فعال یا ښه شګونونه وسی، دغه شای په تفاوت کې نشته. فکر کوم دا ځینې ولسی روایتونه دي چې لکه په نورو برخو کې چې موجود دي، دغه جلدی ناروغي کې هم وای وای دغه زخه ده، یا دغه مثلا خدایي خال ده، یا دغه مثلا دغه نه خدنو ته وای لمنځه ما وړه پرېږ دي چې خپل کلمنځ زیلاړه دي سی. نو فکر کوم تبابات دی برخه کې وای چې نه، که هر څه وایروس ول منځه باید لاړ شي،
لري که خدای خال، که خدای خال بیا غوسه مشکل هم لري، که بیا خدخه دي ختم شي. ولسی خبرو ته موږ احترام لرو، خو تبابات کې څه دلیل دی د پاره نشته د پاتې کول.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان راځي چې بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحبانو مننه، اوریدونکو تاسو نه هم مننه. راځي په پای کې په دې تاکید وکم مخکې اوریدونکو د نظافت خبره وکړه، د پاکوالی یا هم د هایجین. زه به په دې سره په دې پوښتنه سره د بحث سره راټول کوم چې څه وکړو. ډاکټر صاحب خیرندې شول، د تاسو خبرې اورو، بیا بلان د ډاکټر صاحب آریان خبرې هم اورو. څه وکړو د ژوند په اوږدو کې چې ځان له جلدی ناروغیو نه وساتو، او که چیرته ساتلی نسو لږ تر لږه خطر را کم کړو؟
ګورې کم امراض چې زموږ خپل په لاس کې دي او د مایکروب د لاسه کېږي، الحیا او جزء الایمان. نو چې صفائی څومره مونږ خیال وساتو، که دغه سکیبس ته مونږ وګورو یا که دغه بکټیریل مایکروبونو ته مونږ وګورو، دا ټول زموږ د دې د لاسه کېږي چې مونږ د صفائی خیال نه ساتو. که د صفائی خیال وساتو، خپل تولیه د بل چا نه ورکو، د بل چا صابون د مونږ نه استعمالو، د بل چا جامې نه استعمالو، په داسې یو محیط کې نه پاتې کېږو چې صفائی نه وي، نو انشاءالله ډېر زیات د امراضو نه به مونږ بچ شو. خو بعضې امراض داسې دي چې هغه د صفائی سره تړاو نه لري، لکه جینیټک میک اپ د انسان جوړ شوی داسې چې هغه ته به د مور پلار نه د نیکه نه به هغه ته هغه مرض پاتې کیږي، لکه اکتایوسس دی، یو مرض دی جوړ دي. هغه که مریض وغواړي که نه غواړي، چې هغه ته راشي چې ټول عمر د لمبا کې صفائی د خیال دی وساتي، خو هغه نه ښه کیږي ځکه چې هغه جینیټک میک اپ داسې دی.
او یعنی هایجین، هایجین او نظافت ډېر رول لري، خو په ځینو ناروغیو کې چې هغه ارسي وي یا جنیټیکي وي، هغه کې رول نه لري. ډاکټر صاحب کور ودان مننه، ځکه د باس شیبې لګي پاتې دي. د ډاکټر صاحب آریان د پای خبرې به هم واورو. آریان صاحب، ستاسو سپارښتنه څه ده، خصوصا ځوانانو ته څنګه دوی په اسانو لارو چارو باندې کولای شي چې خپل ځان له جلدی ناروغیو نه چې د مخنیوي وړ دي وساتي؟
یو برخه خو سکویس پر اړه لري، چې دا سکویس د پاره سیمو کې پیدا کیږي، چاته بډ هایجن دی، یعنی هغه فردي او عمومي ازولچه نه مراتیږي، او په داسې سیمو کې چاته د اوبو کمواله دی، یعنی خلط ځان نه میږي، ګرمو سیمو کې خصوصا ډیر زیات پیدا کیږي. او بل برخه د الرژي یعنی اساسیتي ناروغي په حق لري، هغه یو خو یو برخه ارسی ده چې د مور پلار نه انتقالیږي، دغه بله برخه چې اکوایرډ په نوم یادیږي کسبي، په داسې یو چاپیریال کې زیاتر وقوعات منځ ته راځي چې هلته پولوشن، یعنی ککړتیا د هوا، د اوبو او محیطي او فردي افزوسیا یا پاکوالی نه مراد کیږي. هلته کوم ځای کې چې امتحانات زیات دي، خصوصا کوم ځای کې چې د ماشومانو دوري واکسینونه د ماشومتوب د دوران هغه صحیح نه تطبیقیږي، او بیا دا ناروغ د ماشومان په انتاني ناروغۍ باندې اخته کیږي. دغه انتاني ناروغۍ خپله الرژي یا حساسیت لپاره زمینه مساعده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت او صحیح نظافت د ماشومان د دورې واکسینونه او د انسان خپل حفظ الصحه د جلدی ناروغیو په یو شمیر باندې کې د پام وړ رول لري. البته په مخنیوي کې کور ودان ډاکټر صاحبانو په دې لچې د سپارښتنې مو اوریدونکو په پام کې ونیسي. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې جلدی ناروغیو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د جلدی ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیراندیش او د حساسیتونو او ایمونولوژي له متخصص ډاکټر حلیم خان آریان